بشری حقوق پروگرام لرو خوش پاش بجه او دیش تقیقی دی خبرونه. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د بیګم رادیو د دوو کارکونکو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما د پنځشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې د یو بیان په خپرولو سره د دوو کارکونکو د خوشکېدو غوښتنه کړې او ویلې دي دوی د بیان د ازادي له حق څخه د کار اخیستو په تور نیول شوي دي. د یوناما په ټکو آزاد رسنۍ د ویټولنې د ودې لپاره مهم دي. لدې سره په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ د پنځشنبې په ماښام پر خپل ایکس پاڼه کې څرګنده کړه چې د بیګم رادیو کارکونکو دي به له قید او شرط آزاد شي او د طالبانو لخوا دي د خبريالانو خپل سر نیول ودرول شي. بیګم رادیو د چهارشنبه په ورځ د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي وو د طالبانو استخباراتو په کابل کې د دې رادیو پر دفتر چاپه وهلې او د دې رادیو دوه تنه کارکونکي له ځان سره وړي دي. خو د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت بیا ویلي د بیګم رادیو خبرونې ځکه بندي کړي چې د دوی له پالیسۍ سره په ټکر کې وي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان د چپتره غورځېدو په پیښه کې یو تن وشل شوی او دوه نور ټپیان دي. دا پیښه د پنځشنبې په ورځ د یفتل ولسوالۍ په ګلستان کې لیک شوې ده. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار ویلي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي د سیمې د خلکو په مرسته ټپیان د مرکز فیض آباد روغتون ته انتقال کړي. د کامګار په خبره په بدخشان کې د قانونو د غورځېدو د مرګونو پیښو د تکرار سبب د قانونو غیر مسلکي کیندنه او د ځاني امنیت د تجهیزاتو نه موجودیت دی. د طالبانو لوی مشر د هرات په زندان کې یو شمېر زندانیانو ته د سزاګانو د بخښنې اعلان کړ. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس د پنځشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د هرات ولایت د زندانونو د عمومي مدیریت د مشر په حواله لیکلي چې 115 پټه زندانیان چې 8 پټه شزي او 3 ماشومان پکې شامل دي د امیرالمؤمنین په امر د هرات له زندان آزاد شوي دي. د هرات د زندانونو د مشر په خبره د نش په تنور زندانانو په سزا کې د دوی د مشر په امر تخفیف راخلی. ماسکو وای لغزیر فلسطینیانو استل په منځنی ختیس کې تاوتریخواله لا پس زیات کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور په بنسټ د روسي د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه پروس ویلي لغزیر څخه د فلسطینیانو استل او د امریکا لخوا د دې سیمې د ملکیت د ترلاسه کولو پاړه د ډونالد ټرمپ سرګندونې ټکان ورکون کړي او دا کار به په منځنی ختیس کې تاوتریخواله لا پس زیات کړي. د امریکا جمهور رئیس د سیشنبه پروس په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل سرګیاسم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د غزې ملکیت امریکا ته ورکړل شي څو آباد کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا ویلي د ټکان ورکوونکو څرګندونو او تخریبي اقداماتو پر ځای دي د غزې له اړمنو خلکو سره بشري مرستې وشي او د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند پلي کېدل دي تضمین شي. لغزې د فلسطینیانو د وټلو او امریکا ته د دې سیمې د سپارلو پاړه د ډونالد ټرمپ سرګندونو پراخ پرګنونه پارولې دي. د روزګان ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې 6 کال پور 200 سره هکتار مځکه غنم کرل شوی چې په راتلونکي کال کې به شاوخوا 1900 ټنه غنم حاصلات ورکړي. خود دې ولایت یو شمیر بسکران وای د کوکنار پر ځای د غنم کرلو ته مخه کړي خو هغه د دوی لګښتونه نه پوره کوي. جزئیات په دې راپور کې.
اورزګان ولایت کې اوس مهال د ژمي موسم دی. غنم پکښې کې دری او یا هم څلور پانی کړي خو مخکې کلونه به دا وخت بسګران د کوکنارو په پالنه بوخت و چې په دې سیلا کې د تریاکو په جوړته په سیمه کې ویل کیږي. د دغه ولایت اوسیدونکي او ځایي بزګر صاحب جان د خپل ځمکه د غنمو په پالنه بوخت دي کوم چې دوه کاله وړاندې په دغه ځمکه د کوکنارو کښت کړی وو او هغه محل به دی او په لکونو نور بزګران دغه محل د کوکنارو په پجی مصروفه و. خو چې د کوکنارو کښت طالبانو بند کړی بزګرانو په خپل ځمکو غنم کرلې او د غنمو پالنه کوي.
روزګان کې خونو خاص غنم کرسوي چې بشنه کرسوي بیا دغه دغه نالانو ماسه او نو خونو جمعي دی بل د شین کرسوي ټوله مکمل ګرځ غنم په خو خلا تاریخ او خو تاریخ نه سن وس په د جمعي کې خاص بس غنم دی.
د دغه ولایت یو ځای بل بزګر راز محمد د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کته هم د خو پر تل اوس ټول خلک غنم کری خو بیا هم د غنمو قیمتونه نه دی را کم سوي.
په خو خدای و تریاک کړو خلک ټول په تریاکو وس تقریبا دری کال سلو کار دی چه تریاک نکری کال پر کال غنم په خلق پر غنم زور که غنم پر سوی گرانی په سلو غنی سلو شل غنی رسیدلی دی
لدی طول سرا سرا د روزګان ولایت بزګران د حکومت او مؤسساتو غشتنه کوي چې دوی ته د کوکنارو بدل کش پیدا کړي ترڅو دوی له فقر څخه خلاص شي او خلکو ته ژوند اسانه شي
کښ خونو بشي در سم ځکه چې دی ګوره ټول غنم دي تاسو نه دی په خپل ویني او د سیدی غنم ششکل ډیر کمزورې دي واس نو پر سیږي ورور یو غونی کوټ په څلور زره کال غونی دي غنم من په څلور پیږي چې برکه زوات او کدا سره جوړیږي سره رسیږي حکومت ته مقصد مر سره داسې وکیږي ترته کوډونه راکې شروع را غنم فصل مقصد به شی په وسی
بلخوا بیا د ورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي چې ششکل په دغه ولایت کې پر شاوخوا وویج زره هکټار مځکه غنم کرل سوی دي د دغه ولایت د کرنې په ریاست کې د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی وایي چې دوی د بزګرانو سره مرستې کړي خو بیا هم پلان لري چې په راتلونکي کې نورې مرستې هم ورسره وکړي
موږ د اروزګان ولایت په سطحه اوویشت زره یو سلو اته پنځوس هکتاره زراعتي مځکه تر غنمو تر کښت لاندې لرو چې سږکال موږ د دې څخه تقریبا په سږکال کې موږ یو نوي زره نه سوه یو پنځوس متریک ټنه تولیدات لرو څه اندازه به زیات یې کم نه دي انشاءالله بلخوا زموږ د خوا څخه اوولس زره شپږ سوه کروندګرو ته یوه بوجي سپین کود یوه بوجي غنم اصلاح شوی تخم چې مختلف ورایټی لري او یا بوجی تور کود یا دی پی ار دایمون فاسپیټ سره په وړیا توګه بزګرانو ته ویشل شوی ده
اورزګان هلمند کندهار د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې مخکې پکښې کې زیات کوکنار کرل کېدل او د خلکو اقتصاد په همدی پورې تړلی وو خو له هغه وروسته چې طالبانو د کوکنارو کښت ورباندې بند کړ دلته بزګران د اقتصادي ستونزو سره مخ سوه او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته خراغلي په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کومې خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو لمون سره میلم دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستيال عبدالسبحان مصباح مصباح صاحب په پایل کې درته وایي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري
ډیره مننه د لوی څښتن په نامه اصل خبره خو دا ده چې کله چې یو څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي هغه د هغو حقوقو نه چې په خپله مطبوع هیواد کې لري له هغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د ته ورته مسایلو کې ونډه نه اخیستل حقوقو نه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې دي له هغه نه زیات برخمن شي دا مسله مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دویمه ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډېره پخوانۍ پدیده وه له پخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل وله خصوصا د لومړۍ او دویمې جهاني جګړې نه را په دې خوا نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړی ده په دې کې داسې ویل شوي دي چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د ښوونې روزنې هغه د اجباري نه ویستلو دې ته ورته دا ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او دا ټول کنوانسون په همدغو حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ورباندې بحث شوی خصوصا په دیارلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولی شي د دنیا هر ګوښې ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي کم هیواد ته چې ځي هغه هیواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هیواد را وباسي یا یې خارج کړي نو حقوق ډېر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظه ولې داسې په عمل کې څومره عملي کېږي دا یو متفاوته بحث ده
کله چې یو څوک کډوال کېږي بل هیواد ته ځي ده ته څه کول پکار دي کوم مسایل په نظر کې ونیسي چیرې چې تللی درد سر نسي ځان ته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبیز سمتی قومي سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پرېږدي، د ته موږ مهاجر ویلی شو. یعنی که یو څوک خپل هیواد کې د دې لپاره چې دی په دغو مواردو لکه ژبیزو سمتي قومي او مذهبي مواردو باندې دی له ستونزو سره مخامخي، نو دی کولی شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې دې لپاره وکړله، هغه څوک چې اقتصادي ستونزې لري هغه ته موږ مهاجر نه شو ویلی. هغه یوه نړیواله بله مسله ده چې ډېر هیوادونه دي چې اقتصادي ستونزې لري، د افریقا په شمول، هغه به بل بحث ده. نو دلته د باریکي د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پرېږدي، هغه باید د دې لپاره پرېږدي چې مثلا هغه سره تبعیض آمیز حرکات کیږي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي، په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې له دغه خپل حقوقو نه باید باخبره اوسي، ځکه د دغه قانون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي، د هغه چې څه رقم آیا دا قانونونه منلي دي، دغه نړیوالو اصولو ته څومره ژمن دي، دا موارد ډېر مهمه دي. د دې تر څنګ د دې لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي، طبعا له وطن نه لرې کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. زموږ ډېرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې، بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډېر له احتیاطه کار واخلي، داسې د خلاف د قانونو او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاکله دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دای کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده یو هیواد پاکله بیا ته ورتلل.
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیمو له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکیې او په دې لارو باندې چې بیودات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیره زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل، خصوصا اروپا ته تګ، په یوه سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې گویا ځکه اروپا ته ولاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپایي مملکتونو کې، هغوی مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې، ډېر اوچت اوچت مصارف کوي، ډېر زیات داسې ښکاره کوي چې یعنې موږ ډېر آرامه یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسایل هم ډېر مهمه دي چې دوی په باره کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډېر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم ده، ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیانې دي، معمولا د دسمبر او جنوري د میاشتو کې، چې دوی داسې فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ څه راحته وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي، ولاره ډېر بیودات لا هم زیاتیږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډېر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړی. دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې که دوی چېرته اقتصادي ستونزې لري، بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او که چېرته ورځي هم، معمولا دوی بیا که کوم هغه هیواد ته ورځیم، بیا د خپلې قضیې چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړوي، کم سیاسي پناهندګي چې ورکوي، ځکه بله لاره خو شته نه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي. نو بیا یې دروغو اسناد جوړوي، د دروغو تذکرې جوړوي، داسې حال کې چې دا په ټوله کې یعنی یوه ښه نتیجه نه ده ورکړې. ډېرې نورې لارې د دې شته چې مثلا که به هر ته سړی لاړ شي، د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزې باندې شته مثلا، او یا که ځي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې، بیا پایلې به یې ځکه دوی باندې تمامېږي، او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپله اوسي.
کله چې یو څوک په یو ملک کې اوسېږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا ده چې د بېغورۍ له وجې، یا دا ده چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زه پوه نه سم، او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې منع وي، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي، او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګورئ، یو نړیوال اصل ده په حقوقو کې وای چې قانون نه بي خبري وزر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنی چې کله چې قانون نافذ کیږي دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت دې چې لاغه نه با خبره کی ځان مطالعه کی او ځان په حاکم کی. اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسی، دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي او د ده دا بې خبري وزر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې هکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، خلق با خبره کی لقوانینو ترسو مسائل مخاوني ولشي.
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړه چې هم تاسو په خبره کې روخانه ټول سي دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي. د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کيده دا مسارف چې دوی په سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبرې له وجې په پیږي نه یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلې سي دا وضعیت کم دسي دوام وکړي.
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده. په خوشنۍ سره باید مونږ وایو چې دغه څلوېښت پنځه څلوېښتو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې شته ده حاکمه ده یا وه، د دې یوه غټه پایله همدا وله چې په میلیونو خلک له افغانستانه ووتل او ډېرې غیر قانوني ووتله او په دوه کې ډېر کسان چې له خپلو حقوقو نه باخبره نه ول ووتل، دا بالاخره ډېرې غټې ستونزې راولاړې کړلې. لازمه ده کورنیو ته چې د اولادونو له ماشومتوب نه دې ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي، تشویق کړي او ورته متوجه اوسي، ځکه اکثرا خلک چې تللي دي هغوی خات شوي نه دي. صحیح ده د یو موقته وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي اوسي، ولې حقیقت خدا ده چې د وطن وطلو بیا کوزی هم په دسې طریقو باندې چې ځي لکه اوس چې اکثر افغانان وزي دا غلطه ده، غیر قانوني قانوني لار شته دي چې بیا د هغه په اساس باندې که څوک غواړي چې بهر لاړ شي، یعنی هر هیواد ځان ته قوانین لري، قانوني لارې ځان ته پرېښي دي په دې کې چې مثلا څه رقم لاړ شي. د دوی په کورنیو پورې مربوط ده. که خدای وکړه کوم غمیزه رامنځته کیږي نو بیا اول قرباني خو همدا پخپله کسان دي او بیا کورنۍ دي چې مونږ یې په لسهاو په هاو مثالونه لرو دي دسې قضايا و چې بیا هغه وخت کې پښیماني هیڅ ځای نه لري.
بله مسباس افتا سو په دې باندې خبرې وکړلې چې مثلا که یو څوک دی او مملکت په اکله معلومات نه لري ورزي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولای شي. په دې اکله مو روخانه خبرې وکړلې کړه سو دې ته د سفر ګټو ته ک یو څوک مخکې د سفر وکي هر څه سنجوي التم قانون مراد کوي په قانوني لارو دي د سفر کول ګټې لري په فرهنګي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ.
سفر خو په خپل ډېر زیاتې ګټې لري، ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یوه سفر چې په عملي توګه ځي د ده ګټه ډېره زیاته ده. نوی فرهنګ نه زده کړه کوي، نوي شیان ویني، هم د دې لپاره چې یو تفریح ورته کیږي، ځکه خصوصا هغه کسان چې ډېر مصروفه دي په کارو کې، په ژوند کې، د خپل په چارو کې، هغه ته لازمه ده چې مثلا لاړ شي، ذهنیت تغییر شي. تر ډېره زیاته مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده، البته په مثبته بڼه کې. نو سفر کې ډېرې ګټې دي. شرعي لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې د دې ځمکه باندې وګرځئ، په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټې هم شته په سفر کې، او د پوهې ګټه، شناخت ګټه تر ټولو مهمه، د ارتباطاتو پیدا کول، رابطې را جوړول، دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي. له نوو خلکو سره، نوو هیوادونو سره، له نوې ټکنالوژي سره، دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک ترلاسه کوي. نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیر رولانډه شوې ده، او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره، او خلک ډیر زیات سفر کوي، د نور دنیا د سفر کوي، او دغه سفرونو پر بنسټ باندې د پرمختګونه وکړه.
بله مسباس افسرال دې تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل. خپل هم لغو کسانو څخه یاستوي چې ډیر مسافر کړی ده، د ژوند زیاته برخه مو په سفر کې تیر کړې ده. کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي، ځینې کسان د سل دسیوی دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي، دوی ته ژور خپګان پیدا کیږي. څه کول پکار دي؟ څه رقم دوستان وټاکل سي؟ څنګه ځان له نوې موهیت سره عیار کړي؟ څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي او رواني زیان ونه رسیږي.
دا ډیر مهمه بحث ده، ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهی ته. د ناپوهی له وجې نه د توقع ډیر لوړیږي. دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان هغه خپل څه چې توقع لري هغه ترلاسه نه کړي، نو هغه د خپل ډیپریشن باندې راځي. دا یو طرف دی قضیه ده. له بلې خوا نه چې یو څوک له بل هیواد نورو هیوادو ته راځي، هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي، ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی. دا طبیعی ده، هر چوک چی وسی زکه افغانستان که تیگه، خاوره، هوا، سرک، موتر، خلق و دانه هر چه خپل دی، هر چه تید خپل احساس کهی، دغه ټول څه برعکس کیږي. نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل دا په خپله یوه د ډپریشن مرحلې نه باید سره تیر شي. خو د دې لپاره چې دا مسایل په سړي آسانه تیر شي، په لومړي قدم کې معلومات بیا په کار دي، تر څو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټه شي. د دې تر څنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېرې مهمه دي. ځینې افغانان دي په خواشینۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي، دوی په دې فکر دي چې له دې افغانان او افغانی فرهنگ لری کیزان، چې دا ډیر یو غلط فکر ده. موږ مخامخ شو یو ډیر سره واغه خلک انزوا کې پات شي ویری. نو افغانان سره راټولیدل، ناست ولاړه اړیکې، دا ډیر مهمه ده. د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډیر مهمه مسله ده، ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشي او دلته ځان عیار کی ژوند خوشبندو کی، نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي. د دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده. اگر چې په فرهنګ کې که امریکا مثال ورکو، ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي. موږ چې فرهنګ بولو، ځکه چې قانون دلته دومره نافذ ده، د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې دا په خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده. نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتول ډیر زیات مهم دي. دلته په نورو هیوادونو کې دا د فرصتونو ملک ده، د بشر حقوقو، د ښځو د حقوقو، د برابرۍ، د عدالت د تامین، د امنیت، تحصیل، د صحت په برخه کې، د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې، دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوي دي. خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د دغه زده کړو پر بنسټ باندې وتوانېږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي، خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي، او دا ټول د یوه برنامې پر بنسټ باندې کیږي. نو مخکې له دې چې یو څوک راځي، خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نورو هیوادونو ته یا امریکا ته، دوی ته لازمه ده چې یوه خاصه ستراتیژي له ځان سره ولري، د دوو کلو، د پنځو کلو، د لسو کلو، تر څو له دغه مزایاو نه استفاده وکړي. که چیرته له دغه مزایاو استفاده ونه کړي، نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي. او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نورو هیوادونو دي. هغوی چې راځي، د هغوی برنامه همدغه یي چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي، ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده. نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي، اولادونه یا ډاکټر شي یا انجینیر شي، نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځانونه ورسوي، دوی د دوی عاید بیا دومره زیاتیږي چې دوی په خپله ځان ته ټولنې جوړوي. د دې ټولنو پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خپل منځلی شي، او هر یو له ځان ته په امریکا کې همغه خپل هیواد جوړ کړی ده.
ډېر زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه ګوروده.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبرې وشولې. موږ سره میلما و د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مرستيال عبدالسبحان مصبا، تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
پیاله نسکوروم دے تشوما خودن، پیاله نسکوروم دے تشوما خودن، پیاله نسکوروم دے تشوما خودن، نصیب بدلوم دے قبل و ما خود نہ نصیب بدلوم دے قبل و ما خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم ما خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم ما خود نہ تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چوڑما زندان نڑوں دے நடவுந்து ஜிந்தான நடவுந்து தேரவும் குதின்ன ஜிந்தான நடவுந்து தேரவும் குதின்ன பியாலி நஸ்கோரவுந்து தஷவும் குதின்ன پیالے نسکور اومدے تشوم خودین نصیب بدل اومدے قبل اوم خودین نصیب بدل اومدے قبل اوم خودین پیالے نسکور اومدے تشوم خودین پیالے نسکور اومدے تشوم خودین کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجد تنا تا پیدا کرے تندیا مت اومدے لگوم خود نہ تندیا مت اومدے لگوم خود نہ پیالے 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 نسکورو مت شوم خود نہ پیالے نسکورو مت شوم خود نہ تشوم مت شوم 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 مت شوم خود نہ خود نہ خود نہ خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اومدے لگوم خود نہ تندیا مات اومدے لگوم خود نہ چہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو مہ خود نہ
دیار د تصویر خالا هیرو ما خود نه پیاله پیاله نسکور اوم ده تشو ما خود نه پیاله نسکور اوم ده تشو ما خود نه